دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرنس کې وینا کړې ده. ویلې دي چې د فساد په وړاندې په پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ لپاره اړتیا شته. څو نوموړي همدارنګه ویلي چې د افغانستان د نشه یي موادو لوی شمېر پیسې اروپایي هیوادونو ته راځي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. احمد شیبرې دروري.
افغان ولسمشر د اداري فساد پر ضد مبارزه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. افغانستان نه غواړي چې د کاسا زر پروژې له برېښنا استفاده وکړي او ایران وایي روان کال حج ته حاجان ناستوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرنس ته وویل افغان حکومت د دې ستونزې له منځه وړلو ته ژمن دی خو په دې برخه کې همکارۍ ته اړتیا شته. اشرف غني وویل فساد بیلابیل علتونه لري چې یو عمده عامل یې په لویدیځو هیوادو کې د نشه یي موادو غیر قانوني غوښتنه ده. د یو این او ډی سی د اټکل له مخې د مخدره موادو له 500 میلیارد ډالرو څخه چې په تیره لسیزه کې د افغانستان له مخدره موادو لاسته راغلي دي 480 میلیارد ډالر اروپا ته راغلي او دا مسله له قانوني لارې نه ده تعقیب شوې. اشرف غني زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره په کار ده چې په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي له فساده وګرځول شي. د یو بل خبر له مخې نن په لندن کې یو شمېر افغانانو مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د توتاب پروژې لاینونه باید د سالنګ پر ځای له بامیانه تیر شي. توتاب د برېښنا هغه پروژه ده چې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي او له ګشتې بهرنیان ورکوي. کابینې پریکړه کړې ده چې دا برېښنا باید د سالنګ له لارې انتقال شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي.
اگر ما از انرژي کاسای گازار استفاده میکردیم برای سالهای متوالی
که چرته موږ د کاسازر پروژې له انرژي استفاده کولای د اوجدو کلونو په مخه به موږ د منځنۍ اسیا د هیوادو پر برېښنا متکی کیدو. حال دا چې موږ د انرژي ډېر پراخ زیرمې لرو او په افغانستان کې مو خپل برق د برق پلان طرح کړی دی. په تاجکستان کې نن د کاسازر پروژې په پرانستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه واخیسته. د تورخم دروازه د درېمې ورځې په مخه د مسافرو په مخ تړلې ده. د ننګرهار چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دروازه وروسته تر دې پاکستاني ملیشو وتړله چې افغان ځواکونو د پولې په صفري نقطه کې د پاکستاني پوځي تاسیساتو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. او په ننګرهار کې د یو بل خبر له مخې په غنیخیلو ولسوالۍ کې ځانوژونکي برید یو کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن له غرمې مخکې 11 بجې د غنیخیلو ولسوالۍ د روغتون مخې ته وشوه چې له امله یې د پوستې یو افسر وژل شوی او شپږ نور ملکیان چې څلورې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونو د توغندیو لومړی دفاعي سیستم په رومانیا کې نصب کړ. نن د امریکا او ناټو یو شمېر چارواکو دا مرکز چې 800 میلیونه ډالر پرې لګېدلی دي د رومانیا په جنوب کې د جیوسیلو په سیمه کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیست. واشنگتن وایي چې دا مرکز به ناټو د منځني ختیځ له لوري د منځني واټن له توغندیو وساتي. د رومانیا ولسمشر کلاوس لوهانس د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په بخارست کې ګډې خبري غونډې ته وویل زبدا خبر یو ځل بیا وکړم. څومره چې ښکاره ده د ایجس اشور په نوم دا سیستم چې په رومانیا کې جوړ شوی دی هیڅ هیواد ته مستقیم خطر نه دی. یو مخ دفاعي نقش لري. روسیوي ریښتې چې دا سیستم به شاید د ماسکو پر ضد استعمال شي او له دې سره به د سیمې ستراتیژیک توازن له منځه ولاړ شي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې د توغندیو د دفع کولو دا سیستم د روسیې امنیت ته یو ښکاره ګواښ دی. ایران به روان کال حج ته څوک ونه لیشي. دا د تهران او ریاض ترمنځ د کړکیچ تازه نقشه ده. ایران ویل د سعودي عربستان بی کفایتي د سپتمبر په میاشت کې د حج پر مهال د لږ تر لږه 2426 کسانو د مړینې باعث شوه. د تهران په وینا په دې ناورین کې 444 ایراني حاجیان وژل شوي وو. د ایران د فرهنګ وزیر علي جنتي خبرې د ایران ارنا آژانس راخیستې دي چې وایي تهران او ریاض د حاجانو د خوندیتوب په اړه له څو میاشتو راهیسې خبرې کولې، خو دا خبرې ناکامه شوې. په تاجکستان کې سختو بارانونو سیلونه بهولې دي، کورونه یې وران کړي دي او په سلګونو کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د تاجکستان د بیړنیو چارو د کمیټې ویاند عارف نظام اوف وویل تېره شپه مرکز دوشنبې ته نږدې په یو شمېر کلیو کې تر زرو ډېر کورونه زیانمن شوي دي. نازموف زیاته کړه چې له دې سیمې په سلګونو کسان ایستل شوي دي. او وروستی خبردار چې عراقي چارواکي وایي غبرګو ځان وژونکو چاودنو د بغداد ښار په څنډه کې د پولیسو په یو مرکز کې لږ تر لږه 15 پولیس ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. دا برید یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روان کال تر ټولو خونړیو چاودنو په بغداد کې د 93 کسانو ژوند واخیست او 115 ټپیان کړل. د پرونیو او نننیو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازده رادیو نواوریدل چې احمد شیبر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرانس کې وویل د فساد په وړاندې په پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ لپاره اړتیا شته. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیږدونکي برېښنایي پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند ونشي. دا خبره نن یو شمیر قومي مشرانو کړې ده. په لندن کې ملاغه مظاهره هم خبرو چې یو شمیر خلکو د غلطه د ولسمشر اشرف غنی د ورتګ په مناسبت په مظاهره کې له نوموړي غوښتي چې د برېښنا دغه لاندې د بامیانو لارې تیر شي. د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ نن د درېمې ورځې لپاره تړلې وه. د دې دروازې تړلو خلکو ته څومره ستونزې پیدا کړي او پر سوداګرۍ څه اغېز کړی په دې موضوع هم رپورټونه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې له هغې غوښتنې مو هم خبرو چې له ولسي جرګې غوښتې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د تقنیني فرمان زر تصویب کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د چین یوې مشهورې ورځپاڼې د برتانیا د ملکې پر هغه وینا چې چینایي چارواکي سپین سترګې بللې وو په غبرګون کې لیکلي چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمن نه شي. دا د ساده رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې کانفرنس کې وویل چې د فساد په وړاندې پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالو همکاریو لپاره اړتیا شته، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د مخدره موادو ډېرې پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي. ده وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره په فساد ککړ لوړ پوړي کسان باید محاکمه شي څو دغه مبارزه ښې نتیجې ورکړي. په دې موضوع د ملالۍ بشیر چمتو کړی رپورټ اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې په لندن کې په کانفرنس کې ګډون وکړ. د لندن په کانفرنس کې د افغانستان، نایجیریا او کولومبیا د ولسمشرانو په شمول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د نړۍ ګڼ شمیر مشران هم ګډون کوي. بانکونه، د مدني ټولنې ادارې او د پیسو نړیوال بانک هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دغه هیوادونه او ادارې هڅې کوي چې د نړۍ پر کچه د فساد په ضد مبارزه وکړي. ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل
فساد د سیاسي تاوتریخوالي لامل دی. موږ باید اصلي ستونزه په ګوته کړو. دوهمه مسله د باور ده. زه ډیر خوشاله یم چې د پیسو نړیوال صندوق له موږ سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی شرطونه روښانه دي او د ارزیابۍ باوري سیستم لري. زه د څارنې د سیستم ملاتړ کوم. په پرمختیایي هیوادونو کې خلک له فساده بیزاره دي. تر هغه وخته چې موږ لوړ پوړي کسان له فساده ونه ګرځوو، هڅې به بې نتیجې وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید د نوي حکومت سره هیر نه سي. د ویل چې په فساد ککړو کسانو ته سزا ورکړل سي دا به تر هغو پلانونو ډیر اغیز ولري چې د عملي کولو لپاره جوړیږي او وروسته له بې اعتبارۍ سره مخامخ کیږي. ولسمشر وویل په هغو هیوادونو کې چې د پرمختیا په حال کې وي لکه افغانستان د نړیوالو همکارۍ ته هم اړتیا سته، ځکه چې د افغانستان د مخدره موادو لوی شمیر پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي.
د یو این او ڈی سی د اټکل له مخې د مخدره موادو له 1500 میلیارد ډالرو څخه چې په تیره لسیزه کې د افغانستان له مخدره موادو لاسته راغلي 1400 میلیارد ډالر یې اروپا ته تللي، او دا مسله له قانوني لارې نه ده تعقیب شوې.
افغان ولسمشر همداراز نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیوالې ناستې په څنډه کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم وکتل. دواړو لورو د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې، او یو ځل بیا یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر تامین او د تروریستي شبکو پر ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په کانفرنس کې وینا کړې ده، ویل کېږي چې دغلته یو شمیر افغانانو چې ګڼې ازاره ټبري وو مظاهره کړې ده، او په مظاهره کې د افغان چارواکو څخه یو وار بیا غوښتې دي چې د ټوټه پروژه دې د بامیانو د ولایت له لارې تېره کړی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیکدونکو برېښنایي پروژې سره باید قومي او سیاسي چلن ونه شي، بلکې باید پاړی او تخنیکی دلایل ومنل شي. دا خبره د هیواد د څلورو زونونو قومي مشرانو چې په کابل کې راغون شي وو په یو غونډه کې وکړه، او وی ویل ک دولت د برېښنا دغه پروژې په اړه د ځینو کړیو تر اغېز لاندې راشي نو خې نتیجې به ونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب لویدیز، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې د ننه قومي چلندونو اندېښمن کړي دي. د دغو شوراګانو لسګونه غړي چې د پنځمې په ورځ په کابل کې راټول شي وو ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه لیږدونکو برېښنا له پروژې سره غیر تخنیکي چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي، دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کېږدي، دا به په لوی لاس زور ازمایونو او ملي نفاق ته لاره هواره کړي.
د شوراګانې ټینګار کوي چې یاده پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ یې لري له دې لارې تیره شي، او دولت یې باید په اړه ته چا ګواښونه جدي ونه نیسي. له دې وړاندې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزی ولایتونو تیره شي. وروسته له دې چې د برېښنا وزارت د دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ، د افغانستان د مرکزی سیمو اوسیدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. له دې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکونډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوې چې ځینې یې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غنی اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نه شي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحې پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکونډي، د بامیان، د دې مشرانو سره، که محقق صاحب دی، که خلیلي صاحب دی، که دانی صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه شو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهیږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزی آسیا څخه د افغانستان دولس ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلوولټه دغه پروژې ته وروسته له دې د سالنګ لار غوره شوي چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغغله ازادي راډیو نوري د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ د دریمې ورځې لپاره نن تړلې وه. ویل کېږي چې دغه هلته د مسافرو شمیر اوس په دې خاطر یو څه کم شوی چې ځینې بیرته خپلو کورونو ته په افغانستان کې ستانه شوي، خو هغه چې لرې ولایتونو نه د تورخم دروازې ته پاکستان ته د وختو په نیت ورغلي لا هم دغه هلته راټول دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری نن تورخم ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ رسولی.
د ننګرهار ولایت اړوند پر ډیورند کرخه د تورخم دروازه د دریمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ بنده ده. که څه هم دلته په تورخم کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا کمه شوې، خو لا هم ځینې خلک چې د نورو لرو ولایتونو نه راغلي د تورخم دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. یو شمېر افغان مسافر چې لا هم د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دلته په تورخم کې د اوسېدو ځایونه نشته، خلکو سره زنانه او ماشومان دي، ځینې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او ځینې بیا د سړک پر غاړو د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
ګجراتی پرون نش پرتی بیگاش پی یو لز بجی اوس سار را پولیس دی او د چوغي حکومت پر چې خلا جنازه را وړي
نور خلک د څنګه مشکل دی
نور خلک چې بیگاره غلي او مریضان ام ګزړه کی پرتی یو اچ ته جذن شروع کړی چې پر وړ
دلا چې کما د په په خداز دی پر کو سی جی ورټل کی زینستا چې کام را سړای ونسی کامره نه ملای وی جداس په بایبون باندې پرتی.
د تورخم اوسیدونکو خیالي وای د دې دروازې د بندېدو له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د وای افغان مشران د خلکو له حال ځان نه خبروي او ډیری خلک په سختو لارو په غرونو تګ راتګ کوي.
اوس کدی ته د کچیر ته دلته وای ډاکټر عبدالله وای شپنی وای د سیمه بچ کړي او شمشاد په غر کې سیاسي رزوف کړي، سپینګیر رزوف کړي، دا خلک پراته دي په ډیر بد حالات کې. اخوا ته جنازي ولاړې دي، مړې دي، خلکو ته وزر ورته کوي چې خیر د افریده او هغه دغه وای چې زمونږ هیڅ اجازه نه ورکو چې څوک دې خونه ووري.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي لیوا مرستیال زبی الله قاضی زاده وای هڅې روانې دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دی وای تر هغه چې د ستونزه حل کیږي دوی خپل ځواکونو ته د تیرسي امر کړي.
منګ امام دا خود نظام وصول دي چې دا حالات کې موږ کتا ټول پال عمله باشتي پال وزارت درجه وزارت.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره د تورخم دروازه د سه شمې پوره زروست له هغه د مسافرو پر مخ وتړل شو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند کرخي په سفټي نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړیدو مخاوني ولا. د ویلو د چې د تورخم دروازه نه یوازې د مسافرو بلکې د تجارتي مالونو پر مخ هم تړل شوی او دواړو غاړو ته د سوداګرو مالونه بند پاتې دي.
په تورخم کې یوازې مسافر نه دي چې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان وایي د تورخم د دروازې تړل کېدو له امله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته لس میلیونه ډالر زیان اوړي. د دې خونی مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه لاره زر خلاصه نه شي له تورخم اخوا د افغان سوداګرو د زرګونو موټرو خوراکي مواد به چې دا مهال بند پاتې دي له منځه ولاړ شي. پاکستاني لوري له تېرو درې ورځو راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
دا تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله افغانانو ته نه یوازې په اجتماعي بلکې له اقتصادي اړخه هم زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تورخم د تړل کېدو له کبله د دغه دروازې دواړو غاړو ته پر خوراکي توکو بار د افغان سوداګرو زرګونه موټر بند پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د تړل کېدو له کبله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالر زیان اوړي. ښاغلی علي کوزي ګواښ کوي چې که حکومت دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه کړي د اجتماعي ستونزو تر څنګ به افغان سوداګرو ته دروند مالي زیان ورورسیږي.
چرګانو غوښې دي، همدارنګه هګۍ دي، هغه مالونه دي چې هغه خرابېږي، حضورونو موټرو هم مخته او دې مخته ولاړې دي. دا یو ډېر لوی اقتصادي زیان دی. زه د ورځ داسې فکر کوم د ورځې لس میلیونه ډالر د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسېږي.
د ډیورنډ پر کرخه د تورخم دروازه له درې ورځو راهیسې د پاکستان امنیتي مسؤلینو لخوا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده.
افغان چارواکی وی پاکستانی لوری غوښتل په سیمه کې د قانون خلاف ځینې تاسیسات جوړ کړي چې دوی مخه ونیول او پاکستانی لوری هم په غبرګون کې د تورخم دروازه تړلې ده. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره تړلې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د ډیورند پر کرخه د تورخم دروازې دواړو خواوو ته ولسونه له پخوا څخه خپلو کې تګ راتګ کوي او له حقوقي اړخه څوک د دغې دروازې د تړلو حق نه لري. ښاغلی هوډمن وایي که څه هم په تورخم دروازه کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي، خو نه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د یادې دروازې د تړلو حق لري.
خلقو منځ دغه حاکم بور او تعامل څه دی چې په اساس باندې باید دا دروازه خلاصه وي، یعنې د پیښو د احتمالي پیښېدو د مخنیوي لپاره ځینې امنیتي تدابیر ونیسي، اما په مطلق ډول باندې د دروازې بندول څه دي دا نه د ریفا د خلکو په ګټه در نه د ریفا په ګټه دا به ډېر ستایل کړي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان دا مهال له نیمایي زیات خوراکي او نور ضروري توکي د هیواد له ختیځې دروازې یعنی تورخم څخه واردوي او هر ورځ له زرو نیولې تر یو زرو پنځه سوه موټر چې سوداګري څوکې لیږدوي پر دغه دروازه تګ راتګ کوي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي که افغان حکومت په اساسي توګه دغه ستونزه حل نه کړي، پاکستان به تل له دغې دروازې پر افغانستان د فشار په توګه کار واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ولسی جرګې غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان زر تر زره تصویب کړي. د دې موسسې چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې برخه کې ځان به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ستونزمن کړي. قاسم سولمل په اړه رپورټ لري.
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه له ولسي جرګې غواړي چې پرته له ځنډه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د فیفا د پروګرامونو مسول رحمت الله صالحی د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې د یوې اعلامیې په لوستلو سره وویل چې د تقنیني فرمانونو د ردولو دوام او ورسره سلیقوي چلند به په هیواد کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل سي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هیڅ ډول ځنډ خلکو ته د منلو وړ نه دی.
د یوې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د عدالت غوښتنې ډله د ولسي جرګې له غړو غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو اړتیا ته په کتو او د ابهام د له منځه وړلو په خاطر مسؤولانه چلند وکړي او دا بهیر چټک کړي.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان رد کړ او حکومت وروسته له یو لړ تعدیلاتو شاوخوا درې اونۍ مخکې بل تقنیني فرمان دغې جرګې ته ولیږئ، خو ولسی جرګې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. له دې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم له ولسي جرګې غوښتي وه څو دغه فرمان ژر تصویب کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي دغه جرګه به تر پوره دقت وروسته د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه پریکړه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره مرکه کې دا ونه ویل چې کله به دغه فرمان رایه چونې ته وړاندې کېږي، خو په خبره یې د دې کار لپاره اراده لري.
اراده وکلای ملت
په پارلمان کې د خلکو د استازو اراده هم داده چې ژر تر ژره دغه قانون ته مراحل سي. په پارلمان کې وسته قانون دغه طرحې ته تر نورو قوانینو لومړیتوب ورکول کیږي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار ویلي چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دی او د برخه کې کارونه دوام لري. خود انتخاباتي چارو څارونکي شاه محمود مل ازادي راډیو ته ویل چې که حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د انتخاباتي کمیسیونونو د نو کمشنرانو ټاکلو ته ژر تر ژره اقدام نه کړي، نو خلک به پر انتخاباتي بهیر بې باور سي او راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په دې هیواد کې د سینما د کلتور د ودې او پراختیا لپاره د سوانو فلم جوړونکو ملاتړ باید وکړي. د فلمونو د یو فستیوال ګډونوالو نن وویل سینما کولی شي چې د ټولنې په سمون کې هم دا رول ولري. له کابل نه پر موضوع د خان محمد سین رپورټ اورو.
د پنجره روبه صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې لشل مستند او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغه فلمونو کې یو د شریف سیدی لخوا جوړ شوی، رب زیر پوست افغانستان او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی، د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رب د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دوی مستند فلم کارگردان هڅه کړي چې یو نوی بلوغ ته رسیدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فیلم من مشکلات جوانایی که تازه بالغ میشن.
زما فیلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسېږي، او کوم ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا،
دغه مستند و فلمونو د تخنیک او محتوا له پلوه د نندارچیانو احساسات را وپارول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو په رادیو سربیره کولای شئ زموږ ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته هم ورشئ، او زموږ رپورټونه، مطالب او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. د چین یوې مشهورې ورځپاڼې د برتانیا د ملکې پر هغه وینا چې چینایي چارواکي سپین سترګي بللي وو په غبرګون کې لیکلي چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمنې نه شي، خو په ځوابي لفظي حمله کې پړه پر هغه لویدیځو رسنیو اچولې چې له دې وینا څخه یې یوه سیاسي لانجه جوړه کړې. بیجنګ د ملکې د وینا په اړه ډېر جدي غبرګون نه دی ښودلی، خو د حاکم کمونیست ګوند دې مهمې ورځپاڼې نوموړي ته سپارښتنه کړې چې په خپل خصوصي مجلسونو کې له چین سره د خپل هیواد د دو اړخیزو اړیکو ته د اهمیت په سترګه وګوري، او له دې ډول ویناوو څخه دې ډډه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروري.
د برتانیا ملکه د اساسي قانون له مخې د حساسو ډیپلوماتیکو مسایلو په اړه د ښکاره تبصرې حق نه لري، خو دا چې د ملکې خصوصي خبرې د مطبوعاتو ته راوځي هم سری نه لري. نوی کلنې ملکې الیزابت په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې بی بی سي د سه شنبه په ورځ خپره کړل، یو جګپوړي مقام ته چې برتانیا ته په اکتوبر میاشت کې د چین د ولسمشر ژی جین پینګ د رسمي سفر لپاره د امنیتي تیاریو مسؤل دی، وایي چینایي چارواکو د برتانیا له سفیر سره په خورا سپین سترګۍ چلند کړی. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې په یو تبصره کې لیکلي دي چې د ملکې وینا به د برتانیا او چین اړیکې زیانمن نه کړي، خو ورځپاڼې د لویدیځ پر رسنیو د دې وینا د خپرولو له کبله سخت انتقاد کړی. ګلوبل ټایمز چې د چین د کمونیست ګوند خبرنیز ارګان یوه څانګه ده لیکي، ښکاري چې د لویدیځ په رسنیو کې توهینونکي او پر ځان مین مسؤلان غواړي د بربرانو ناوړه لاره تعقیب کړي. خو دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي چینایي لورای په دې باور دی چې د ختیځ له 15 کلن تاریخ سره دوامدار اړیکې به د دوی له پرمختګ سره هم مرسته وکړي. د برتانیا حکومت ویلي چې له لرغوني زرین تاریخ سره د اړیکو د پللو په ترڅ کې به له چین سره خپل تجارتي اړیکې پراخ کړي، خو په برتانیا کې د بشري حقونو ډلې د برتانیا پر حکومت تور لګوي چې د بیجنګ لخوا د بشري حقونو پر سرغړونو یې غوږونه کاڼه اچولي. د برتانیا ملکې د خپل سلطنت د څلور شپېته کلونو په ترڅ کې د خپلو نظریو په اړه له خورا زیات احتیاط څخه کار اخیستی، خو د شاهي کورنۍ ګڼ شمېر غړو له دې مخکې د چین په اړه په وار وار له ډیپلوماتیک عرف څخه وتلې تفسیرې کړي. د نوموړي خاوند شهزاده فلیپ په اتیایمه لسیزه کې چینایي زده کوونکو ته خبرداری ورکړی و چې که په برتانیا کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو سترګې به یې اړتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ملکې وینا کم اهمیت بللې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا مني چې برتانیا ته د ولسمشر ژي سفر به یوه لویه بریا وي. خو ګلوبل ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د چین او برتانیا ترمنځ دوه اړخیز اړیکې عادي شوي او د ښېګڼې په حال کې دي. دا ډیره ښه خبره نه ده چې ملکه په خپلو خصوصي مجلسونو کې داسې بېخونده تبصرې کوي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د پاره بنای نه سمون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو په همدې سره د دین مساته خبری مجلې پای ته ورسیدو. په دین مساته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبه او ریپورتونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. بل نیم ساته خبری مجله ستار فاروق وړاندې کوي. ستار فاروق سلام شي.
تشکرم صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. با دومین مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن روی ادامه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرد و پروژه کاسا 1000 امروز دوشنبه در تاجیکستان رسما افتتاح شد. تا دقایق دیگر در صدر مطالب خبری ما در این موارد با جزئیات برایتان میگیم. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان بر اساس اسناد اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا میشوند. افغانستان تصمیم گرفته که از برق پروژه کاسا 1000 استفاده نکند و ایالات متحده آمریکا اولین سیستم مدافعی راکتی را امروز در رومانیا نصب کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پدیده فساد را از مشکلات عمده می خواند که حکومت وحدت ملی با آن دست و پنجه نرم می کند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در اجلاس مبارزه علیه فساد در لندن فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان را با هم مرتبط عنوان کرده گفت اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد اسناد را در دست دارد که اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا می شوند. میگوید UNODC تخمین می کند که از جمله 500 میلیارد دلاری که از قاچاق مواد مخدر افغانستان در دهه گذشته به دست آمده است 480 میلیارد دلار آن در اروپا جابجا شده. اجلاس مبارزه علیه فساد امروز در لندن آغاز شد. بر اساس یک خبر دیگر ده‌ها تن از افغان‌ها امروز در لندن مظاهره کردند و مخالفتشان را از تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر تغییر مسیر پروژه توتاب اعلان نمودند. وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از افتتاح پروژه کاسا 1000 در شهر دوشنبی گفت افغانستان از برق این پروژه استفاده نخواهد کرد، بلکه تنها رای ترانزیتی را برای سایر کشورها مساعد خواهد نمود. علی احمد عثمانی در این مورد گفت
اگر ما از انرژی کاسا 1000 استفاده میکردیم برای سالهای متوالی ما باید وابسته به نیروهای برق کشورهای آسیای میانه می بودیم، در صورتی که خود ما سورس‌های بسیار سرشاری برای سرمایه‌گذاری داریم و پلان خودکفایی برق جدیداً ما در افغانستان طرح کردیم.
در مراسم افتتاح پروژه برق کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور قرقزستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان حضور داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشتن نگاه میشنوید. ایالات متحده آمریکا اولین سیستم مدافعی راکتی را در رومانیا نصب کرد. برخی از مقامات آمریکایی و ناتو امروز اولین تأسیسات این سیستم که 800 میلیون دلار هزینه آن است در منطقه دیوتیلو واقع در جنوب رومانیا افتتاح کردند. واشنگتن میگوید هدف نصب این سیستم حفاظت ناتو از راکت هایی است که بخصوص از شرق میانه امکان فیر آن می باشد. رئیس جمهور رومانیا در کنفرانس مشترک خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این رابطه گفت: او می گوید این را یک بار دیگر به تکرار می گویم، اما طور که روشن است این سیستم مدافعی راکتی به هیچ کشور خطر مستقیم نبوده و تنها نقش دفاعی دارد. پیش از این روسیه گفته بود نصب این سیستم از سوی آمریکا می تواند ثبات استراتژیک را برهم بزند. در ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی قرار است ایران امسال زائرین را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی نفرستد. ایران میگوید بی‌کفایتی عربستان سعودی در جریان مراسم ادای حج سال گذشته باعث کشته شدن 2426 تن شد که 464 تن آنها اتباعی ایران بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران میگوید با آنکه مذاکرات میان تهران و ریاض جهت حل موضوعات امنیت زائرین ماها دوام کرد اما بدون نتیجه و پیشرفت باقی ماند. آقای جنتی در صحبت با خبرگزاری ارنا گفته که کارشکنی از سوی مقامات عربستان سعودی رخ داده. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران برجسته جهان گفته که کشورش مانع انجام کاروبار آنها با ایران نخواهد شد. جان کری در نشستی که با بانکداران برجسته اروپا امروز در لندن داشت گفت بانک‌ها برای داد و ستد مشروع با ایران جریمه نخواهند شد، زیرا پس از توافقنامه هسته‌ای با تهران تحریم‌های جهانی بالای این کشور رفع شده. و خبر اخیر این که باران‌های شدید در تاجیکستان باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شده که در اثر آن به خانه‌های رهایشی آسیب رسیده و صدها نفر مجبور به ترک محلاتشان شدند. عارف نظاموف سخنگوی اداره آلات اضطراری این کشور میگوید سیلاب‌های دیشب بیش از 1000 خانه را در چندین قریه واقع در نزدیکی شهر دوشنبه تخریب کرده است. به گفته وی صدها نفر مجبور شده تا مناطق مسکونیشان را تخلیه کنند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن روی ادامه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرد. پروژه کاسا 1000 امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان رسما افتتاح شد.
هرچی کشورها روی منافع اقتصادی با هم گره بخورن به مو اندازه اینا از لحاظ سیاسی و امنیتی با هم نزدیک میشن.
یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود. راه ترخم هنوز هم مسدود است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان بندش این راه را برای تاجران افغان زیان بار می خواند.
تقریبا در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر می رساند. جنس ما خراب می شه، توقف می کنند، وقتش تیر می شد.
سیلاب در بخشای از ولایت بغلان در کنار تخریب ده ها خانه و هلاکت تعداد زیادی از مواشی سبب مندش شهرهای سالنگ شمالی نیز شده است.
کوشش جدی میکنیم که اگر بتونیم تا راه را بروی ترافیک به یک استقامت به شکل یک طرفه باشد.
و سازمان صحی جهان برخی از شهرهای ایران و هند را آلوده ترین شهرهای جهان خوانده است. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزای پیشکش می شود بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان روی ادامه مبارزه با فساد اداری در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی امروز در لندن در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری سخنرانی کرد. آقای غنی پدیده فساد را از مشکلات جدی در افغانستان خواند و افزود که حکومت وحدت ملی متعهد است که با این پدیده مبارزه را ادامه بدهد. زرغونه منگل همین حالا در استدیو است و جزئیات بیشتر در مورد دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساعت پیش در اجلاس مبارزه علیه فساد در لندن سخنرانی نموده و از تلاش‌های حکومتش برای محو فساد سخن گفت. وی فساد را از مشکلات عمده خواند که حکومت وحدت ملی با آن دست و پنجه نرم می کند و علیه آن تلاش دارد. او گفت ما باید شجاعت آن را داشته باشیم که از مشکل نام ببریم و یک پلان عمل مطلوب و معتبر را برای حل آن ایجاد نماییم. آقای غنی خشونت را با فساد مرتبط دانسته گفت:
Corruption is an enabler to this political violence.
وی می گوید فساد منتج به خشونت سیاسی می شود. ما باید مشکل اصلی را دریابیم. مسئله دوم مسئله باور است. من خیلی خوشحالم که صندوق وجهی بین المللی با ما همکاری می کند، زیرا شرط های آن روشن است و سیستم معتبر ارزیابی دارد. من از سیستم نظارتی حمایت می کنم. مسئله سوم تحقیقات و بررسی از سوی پلیس و موضوع مجازات است. در کشورهای پیشرفته مردم از فساد بیزارند. تا زمانی که جلو افراد بلند مقام را از فساد نگیریم، تلاش ها بی نتیجه خواهند بود. آقای غنی فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان را با هم مرتبط عنوان نموده، این را هم بیان داشت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد اسناد در دست دارد که اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جا به جا می شوند.
UNODC is documented out of $500 billion
that we migoyat from drug money produced in Afghanistan. UNODC تخمین می کند که از جمله 500 میلیارد دلار که از قاچاق مواد مخدر در دهه گذشته در افغانستان به دست آمده است، 480 میلیارد آن در اروپا جا به جا شده است و این مسئله پیگرد قانونی هم نشده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در سخنرانیش گفت کشورش اقداماتی را اتخاذ کرده است که دیگر پولهای غیر قانونی در بریتانیا مخفی نشوند. کامرون گفت بریتانیا رهبری که تلاش‌ها برای محو تخلفات مالی را به دوش خواهد گرفت و قوانین را تصویب کرده است که از تمام شرکت‌های برتانوی به شمول شرکت‌های خارجی که در برتانیا ملکیت دارند می‌خواهد در وقت معاملات مالی و قراردادها با حکومت این را معلوم کند که از این ملکیت‌ها کی منفعت می‌برد. لندن از دیر به این سو مثل آهن ربا خریداران بین المللی املاک را به خود جذب کرده است و حکومت بریتانیا تخمین می کند که شرکت های خارجی حدود 100 هزار ملکیت در انگلستان و ویلز دارند که نصف این ملکیت ها در لندن است. قابل ذکر است که در جلسه امروز در لندن شمار زیاد از سیاستمداران از نقاط مختلف جهان به شمول جان کری وزیر خارجه آمریکا و رؤسای جمهور نایجیریا و کولومبیا نیز شرکت داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:42 شام به وقت کابل شد. حکومت افغانستان میگوید پروژه کاسا 1000 از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای افغانستان و منطقه از اهمیت خاص برخوردار است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه از دوشنبه پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که این پروژه پیش از ظهر امروز رسما افتتاح شد. با اجرای این پروژه 13 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد. فریبا واحدی در مورد جزئیات می دهد.
سرانجام کاسا 1000 یکی از پروژه های مهم اقتصادی منطقوی که به گفته مقام های افغان اهمیت موقعیت استراتژیک این کشور را در منطقه تثبیت می کند رسماً افتتاح شد. جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجرایه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از دوشنبه تاجیکستان گفت که پروژه کاسا 1000 افغانستان را در کنار منافع اقتصادی می تواند در تامین امنیت نیز کمک کند.
هر پروژه که از افغانستان میگذرد شرکای منطقوی ما هم از تلاشای افغانستان حمایت میکنند تا در تطبیق پروژه با هیچ گونه موانع روبرو نشوند. در کنار آن موقعیت استراتژیک را که افغانستان دارد بیشتر تثبیت می شود.
در مراسم افتتاح کاسا 1000 یا پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی به روز پنجشنبه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز شرکت کرده بود. پروژه برق کاسا 1.17 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و 1300 مگاوات برق کشورهای آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد. پروژه کاسا 1000 از 23 ولسوالی و 6 ولایت مرکزی و شرقی افغانستان می‌گذرد که با عملی شدن این پروژه تمامی باشنده‌های این مناطق از انرژی برق برخوردار می‌شوند. آگاهان سیاسی و اقتصادی افغان پروژه‌های بزرگ اقتصادی چون کاسا 1000 را برای این کشور با اهمیت خوانده و می‌گویند که این پروژه‌ها کشورهای دخیل را به مشارکت منطقوی نزدیک می‌سازد. آجی سید داوود آگاه امور سیاسی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروژه کاسا 1000 به سطح منطقه وابستگی سیاسی ایجاد می کند.
بدون شک هرچی که کشورها روی منافع اقتصادی با هم گره بخورن به مو اندازه اینا از لحاظ سیاسی و امنیتی با هم نزدیک می شن. یعنی یک مساعی مشترک بین می کشورها پیدا می شن. و خصوص پروژه کاسا 1000 این کشورها را به مشارکت با همی منطقوی نزدیک می سازه.
در این حال کارشناسان اقتصادی می گویند که این پروژه برای منطقه خصوصا برای افغانستان سود فراوان اقتصادی نیز در پی دارد. سیف الدین سیحون کارشناس امور اقتصادی و استاد در پوهنتون کابل می گوید که این پروژه زمینه را برای همکاری های بیشتر اقتصادی در منطقه مساعد می سازد.
زمانی که منافع اقتصادی ایجاد شود این منافع اقتصادی بالاخره توجیه همکاری های دیگر زمینه ساز می شود. از این باید برای پیشرفت اقتصادی این منطقه و مناطق دیگر چون منافع متقابل ایجاد میکنه، این منافع متقابل زمینه را برای همکاری اقتصادی برای کل منطقه مساعد می‌سازد.
آقای سیحون با آنکه پروژه کاسا 1000 را از بود دریافت 45 میلیون دلار حق العبور و 300 مگاوات برق مهم می‌داند، اما تاکید وی بر استفاده از منابع داخلی کشور است. او می‌گوید اگر حکومت استراتژی مهمه برای استفاده از منابع طبیعی داخلی برای رفع نیازمندی‌هایش خصوصا در بخش انرژی نداشته باشد، باز هم یک کشور ترانزیتی و مصرفی باقی مانده و به خودکفایی اقتصادی و سیاسی رسیده نمی‌تواند.
از افتتاح رسمی پروژه کاسا 1000 شنیدید. وزیر انرژی و آب افغانستان گفته است که این کشور از برقی که از طریق افغانستان و پاکستان با اجرای این پروژه انتقال می شود مستفید نمی شود و افغانستان صرف نقش ترانزیتی را دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید بندش راه تورخم روزانه حدود 10 میلیون دلار به تاجران افغان ضرر وارد میکند. معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که در راستای بازگشایی این را تلاش جدی به خرج بدهد. راه تورخم از سه شنبه به این سو مسدود است و بندش این را مسافرین و مریضان را که میخواهند برای تداوی به پاکستان بروند با مشکلات جدی روبرو کرده است. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
به خاطر بسته شدن دروازه تورخم افغان‌ها نه تنها از لحاظ اجتماعی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضرر شدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از بسته شدن دروازه تورخم برای مردم هزاران موتر مملو از مواد خوراکی در دو طرف این دروازه متوقف شدند. خان جان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان از لحاظ اقتصادی به خاطر بسته شدن این دروازه میلیون‌ها دلار خسارمند شده است.
تقریبا در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه. جنس ما خراب میشه، توقف میکنن، وقتش تیر میشه. بنابراین ما امیدوار هستیم که دولت توجه بکنن و اینمی خساره روز بروز زیاد شده میره.
دروازه تورخم از 3 روز بدین سو از سوی مسئولان امنیتی پاکستان برای مسافرین بسته شده است. مقامات افغان میگویند پس از اینکه نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بسته کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما آنها از صحبت در این مورد خودداری کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند به اساس یک تعامل از سالها بدین سو مردم از دروازه تورخم رفت و آمد میکنند و هیچ کس حق ندارد این دروازه را برای مردم بسته کند. اجمل هودمن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه اقدامات به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در دروازه تورخم ضرور است، اما هر دو کشور حق بسته کردن این دروازه ندارند.
به اساس تعامل و عرف که میان مردم است، این دروازه باید برای آنها باز باشد. به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در آنجا باید تدابیر گرفته شود، اما بسته کردن این دروازه به نفع هیچ یک از آنها تمام نمی شود.
شماری از تاجران افغان میگویند که همکنون بیشتر مواد غذایی و برخی مواد ضروری دیگر از دروازه شرقی کشور یعنی تورخم به کشور وارد می شود و همه روزه 1000 الی 1500 موتر تجار افغان از این دروازه رفت و آمد می کنند. در همین حال آقای هودمن میگوید اگر حکومت به طور اساسی به این مشکل رسیدگی نکند، پاکستان همواره با بسته کردن این دروازه حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد.
بخشای از ولایت بغلان شام دیروز شاهد سیلاب بودند. به اساس گزارش‌ها این سیلاب در کنار تخریب ده‌ها خانه و هلاکت تعداد زیادی از مواشی سبب بندش شهرهای سالنگ شمالی نیز شده است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات می‌دهد.
این سیلاب که شام گذشته بخش‌های از ولایت بغلان را کوبید، تلفات نداشت ولی زیان‌های مالی زیادی را بر جای گذاشت. از جمله قطع شدن شهرهای سالنگ شمالی در دره خنجان. لطف‌الله عاطفی ولسوال خنجان میگوید شهرهای سالنگ شمالی از چندین جای قطع و مسدود شده ولی تلاش‌ها برای بازگشایی آن جریان دارد.
سیلابی که از 4 استقامت سرازیر شده، متای پل تخت سنگ، قسمت پل سیاسنگ، چندران و یک قسمت چوکک تخریب کرده. فیران سرک از 4 استقامت مسدود می باشد و وسایط پایکار در حال پاکسازی است. کوشش جدی می کنیم که اگر بتونیم تا ظهر امروز راه را بروی ترافیک به یک استقامت به شکل یک طرفه باز.
اینجا صدها مسافر از میان انبوه گلولای با پای پیاده ساعتها راه می روند تا از یک موتر به موتر دیگر برسند.
ما دا مزار آمدیم.
کجا می رفتی؟
کابل. موتر خراب است، سر بارش است، آب زیاد است، راه خراب است. چی کنیم؟ سرک سر برد، موتر برد، نان نیست، چای نیست، آب نیست، چی کنیم؟
این سیلاب افزون بر مسدود نمودن شهرهای سالنگ شمالی زیانهای زیادی دیگری را نیز در ولسوالی خنجان بر جای گذاشت، از جمله تخریب خانه ها و باغیات.
دیگه حال فعلا که از سایه پل ملخان پایین الا تا شوکه کرد مکمل دیگه تخریبات زیاف است. دیگه با تعداد 100-150 خانه خود تخریب شده، باغیات خود مکمل کلش تخریب است. مردم به اداره فعلا با کمک های فوری فعلا نیاز داره که بدن.
شروع منطقه است که یک خانه، دو خانه، سه خانه در این تخریب است و ده ها صدای دیگه از این بالا شد. این شروع منطقه است که این طرف دریا، اون طرف دریا و مال و مواشی مردم تمام نشه به اسما برده.
به گفته مقامات محلی بغلان همزمان با این سیلاب، سیلاب‌های شدید دیگری در ولسوالی‌های خوست و فرنگ و دهنه غوری این ولایت نیز سرازیر شد و در آنجاها ده‌ها منزل مسکونی، صدها جریب زمین و باغیات را نیز تخریب و صدها رأس مواشی را تلف نمود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های برخی از شنونده های ما را می خوانیم که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادند. شفی جان از خوست نوشته است: تا زمانی که میان هر دو رهبر افغان هماهنگی ایجاد نشود، دامنه فساد اداری از افغانستان برچیده نخواهد شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که مقام های بلند پایه در افغانستان در فساد دخیلند. حکومت وحدت ملی باید بر ضد فساد اداری مبارزه جدی نماید. و فضل الله از کنر در پیامش نوشته است که راه ولسوالی ناری و غازی آباد از 20 روز به این سو مسدود است و مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید برخی از افرادی که فتوای کشتن انسانها را می دهند آگاهی کامل از دین ندارند. فضل کریم سراجی رئیس مساجد این وزارت امروز در مراسم در کابل این افراد را جاهل خطاب کرد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان نقش علما را در تامین صلح و امنیت در کشور مهم خوانده میگوید تلاش ها برای نزدیک سازی علما با دولت ادامه دارد. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند برخی از افرادی که رهبری دین را به عهده دارند قتل انسانها را جایز دانسته و فتوا میدهند. فاضل کریم سراجی رئیس مساجد این وزارت روز پنجشنبه در کابل افراد را جاهل خطاب کرد که رهبری دین را به عهده داشته و قتل انسانها را جایز میدانند.
امروز خرابی کشورمان از دست یک عده انسانهای جاهل نادان و بیخبر از دین است که رهبریت دینی را به دست گرفتند. امامت دارند اما وقتی که فتوا از پیشش پرسان میشه کشتن چطور است میگه بکش.
اما وای مشخص نگفت که هدفش از افراد داخل در کشور است و یا بیرون از افغانستان، زیرا در گذشته برخی از علمای پاکستانی حملات انتحاری در افغانستان را جایز خوانده بودند. آقای سراجی این اظهارات را در افتتاح مدرسه دینی در کابل که از سوی روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان را اندازی شده بود اشاره به حمله خونین اخیر در شهر کابل ابراز داشت. در این حمله که در 31 عمل بالای اداره حفاظت از رجال برجسته در پل محمدخان کابل رخ داد، ده ها تن کشته و بیش از 300 تن زخم برداشتند. در این حال مولای امین الله عالم دین و یکی از اعضای روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان از حکومت انتقاد کرد که به مشکلات علما توجه نکرده است.
فاصله هر کو منبر او بر بم فاصله ما را با وزیر حج و اوقاف وصل بسازد. با وزیر صاحب بشینند، از مشکلات خود بگویند، تهدید نشوند، تحریم نشوند، تبعیض نشوند.
پیش از این رئیس جمهور در برخی سخنرانی‌هاش تاکید کرده بود که وارثین انبیا مورد توجه وی قرار داشته و تلاش می‌کند تا فاصله میان ارگ و منبر را نزدیک سازد. از سوی هم عبدالقیوم کوچه که به نمایندگی از ریاست جمهوری در مراسم افتتاح مدرسه دینی صحبت میکرد از تلاش ها برای تحقق یافتن این وعده ها اطمینان داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان امروز گفت برخی شهرهای ایران و هند آلوده ترین شهرهای جهانند. بنوشته آژانس خبری رویترز، آلوده ترین هوا در شهر زابل ایران ثبت شده است و از جمله 5 شهر جهان که دارای آلوده ترین هوا اند، 4 شهر شهرهای هند می باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید از جمله 5 شهری که در جهان آلوده ترین هوا را دارند، 4 آن در قلمرو کشور هند است. بانک کارشناسان سازمان صحی جهان پذیرفتند که هند با آزمون‌های جدی در زمینه آلودگی هوا مواجه است، اما وضعیت در برخی کشورهای جهان آنقدر بد است که نسبت عدم موجودیت سیستم نظارت یا دیدبانی از وضعیت آلودگی هوا نمی‌شود آنها را در رده‌بندی آلودگی هوای سازمان صحی جهان شامل ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است که از طوفان‌های ریگ در تابستان که ماه‌ها ادامه می‌یابد متأثر است. شهر زابل ایران از لحاظ وضعیت آلودگی هوا در کنار شهرهای گلور، الهاباد، پتنه و راجپور هند قرار دارد. ذرات عناصر موجود در هوا می‌تواند در دراز مدت موجب سرطان‌های شش و حمله قلبی شده باعث مرگ سریع شود. سازمان صحی جهان میگوید سالانه حدود 7 میلیون تن در جهان در اثر مرگ‌های قبل از وقت هلاک می‌شوند که دلیل مرگ حدود 3 میلیون تن آنها هوای آلوده بیرونی است. شهر دیهلی جدید که در سال 2014 میلادی به حیث آلوده‌ترین شهر جهان خوانده شده بود، تلاش کرده است با محدود ساختن وسایل نقلیه شخصی برای یک مدت کوتاه افرازات گازهای مسموم را کنترل کند. ماریا نیرا مسئول بخش صحت عامه و محیط زیست سازمان صحی جهان از تلاش‌های حکومت هند به خاطر انکشاف یک برنامه ملی برای برخورد با این مشکل ابراز ستایش کرده است. ماریا نیرا گفته است شاید تعدادی از بدترین شهرهای جهان که نفوس خیلی زیاد هم دارند در این رده‌بندی شامل ساخته نشده باشند، چون وضعیت در این شهرها آنقدر بد است که حتی سیستم نظارت از آلودگی هوا را هم ندارند. بنابراین عادلانه نخواهد بود که در این رده‌بندی مقایسه شده داخل دسته‌بندی شوند. یک سروی سازمان صحی جهان که در 300 منطقه شهری جهان اجرا شده است نشان می‌دهد که صرف 2% کیفیت هوا در شهرهای کشورهای فقیر با استاندارد سازمان صحی جهان برابر بوده، در حالی که این فیصدی در شهرهای کشورهای ثروتمندتر 44% است.
شنیدید که سازمان صحی جهان برخی از شهرهای ایران و هند را آلوده ترین شهرهای جهان خوانده است. با همین گزارش رسیدیم آیسته به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.